السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادۍ رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. په داسې حال کې چې پاکستان د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت په داسې حال کې چې پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت سبا د شنبې پای ته رسیږي. تیره ورځ شاوخوا 1500 کورنۍ له پاکستان افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبري آژانس رپورټ ورکوي چې له دې جملې 1308 کورنۍ د تورخم له لارې، 1500 کورنۍ د سپین بولدک، 15 کورنۍ د پکتیا د انګورو اډې او 9 کورنۍ د هلمند د بارامچې د بندر له لارې افغانستان ته ستنې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عامه کمشنری علي کمشنری وایي شاوخوا 1.4 میلیون افغان کډوال پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دغه ډله افغانان په زور افغانستان ته ستانه کړي. د دې کډوالو د کارتونو موده 2 میاشتې وړاندې د جون په 1 پای ته رسېدلې وه، خو پاکستان یې له تمدید ډډه کړې. ملګری ملتونه وایي له هر لسو بالغو افغانانو څخه 9 تنه یې د نجونو د زده کړو د حق ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو په ایکس ټولنیزه شبکه کې خپل یو پوسټ کې لیکلی دی چې له کومې ورځې چې طالبان د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته ستانه شوي، په تیرو 4 کلونو کې د ښځو د حقوقو د بحران کچه او شدت مخ په زیاتېدو دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې مشره سوفیا ګالتورپ د جمعې په ورځ په جنیوا کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د یوې نظر پوښتنې له مخې د افغانستان 90 په سلو کې خلک په ښارونو او کلیو کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو او تحصیل بندیز لګولی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن یکشنبه د چین تیانجین ښار ته ورسېدل. دوی د چین د ولسمشر شی جین پینګ په کوربتوب د شانګای د همکاري د سازمان په سرمشریزه غونډه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه تر دوشنبه پورې دوام لري او د ایران او ترکیې په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو مشران هم پکې برخه اخلي. د غونډې په څنډه کې به پوتین د اوکراین د جګړې او د ایران د اتومي پروګرام په اړه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره خبري وکړي. او د یمن حوثي وسلوالو تایید کړه چې صدر اعظم احمد غالب ناصر الرهوی د اسرائیل په هوایی برید کې وژل شوی دی. لویدیزو آژانسونو لیکلي چې په حوثي وسلوالو د اسرائیلو او متحدو ایالاتو د بریدونو په ترڅ کې دا د حوثیانو تر ټولو لوړ پوړي چارواکی دی چې وژل کیږي. د راپورونو له مخې په الرهوی باندې د تیرې پنجشنبه په ورځ هوایی برید شوی، خو وژنه یې پرون شنبه تایید شوه او سم لاسی دغه ډلې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. حوثیانو ویلي دي چې دغه برید کې یو شمیر وزیران هم وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. ننګرهار کې ورستیو سیلابونو مرګ ژوبله اړولې.
فریاد ما واوري د ماشومان هغه نو بیا وردا پندو ور مو ورو ور ورته نه لسته کول، خو بیا کلا باندې ور واغو ستمو دومره کاته پورته ناشته.
پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پای ته رسیږي او کډوال افغانستان ته د انتقال د ستونزو خبره کوي.
د ورځې د زرو نبره کړي زی او د زرو نچ بره کړي دا شنو 9000 کسان دا د ورځې روان دي زی نو ترانسپورت چې دی دا برداشت کولی شي ترانسپورت.
پاکستان کې میشت افغان کیسلرونکي جرمني ته د دوی د انتقال د پروسې د بیا پایل هرکلای کوي.
موږ د جرمنی د دې پریکړې هرکلی کوو. زمیدل ته شپږ کسیزې کورنۍ سره د ویزې نشتون، ځای نه لرلو، اقتصادي ستونزو او د پولیسو لخوا نیول او ریپورټ ګواښ سره مخ یو.
نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د دوه ماشومانو په ګډون د سیلابونو له امله 15 کسان مړه شوي دي. سیمه ایز طالب چارواکي وایي چې د دغو سیلابونو له امله 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې هم ویلي دي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان په دریو ولایتونو کې 103 کورنۍ زیانمنې کړې دي. د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي سیلابونو د دوی کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې، باید طالبان او نړیوالې مرستندویه ادارې دې ورسره مرستې وکړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ننګرهار په بیلابیل ولسوالۍ کې سیلابونو د دوه ماشومانو په ګډون 15 کسان مړ کړي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي جانولي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر ورځې سیلاب له امله یې دوه ورېدې مړې شوې. هغه وویل وکلنه کائنات او 14 کلنه سمیا د خونی د چت درا پریوتلو له امله مړې شوې او د کورنۍ درې نور غړي ټپیان شول چې لا هم په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. دادگل چې د مړو شویو ماشومانو پلار دی په بلخ کې د خوختو په یو بټی کې کار کوي او دغه پیښې لاملا کور ته راستون شوی. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د والی وین احسان الله عثماني ویلي د ننګرهار په سپینغر، اچین، چپرر او رودات ولسوالیو کې سیلابونو 15 کسان مړ کړي او 15 نور ټپیان کړي. نوموړي پرون شنبه د اگست 1 رسنیو ته پاستولي ویډیو بیان کې ویلي چې مړ شوي کسان د رودات، چپرر او سپینغر ولسوالیو اوسیدونکي وو. نوموړي ویلي چې سیلابونو سړکونه، استنادي دیوالونه، د اوبو بندونه او کرنیزو ځمکو ته هم پراخ زیانونه اړولي. په ورته وخت کې د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي وایي د سیلابونو له امله د دوی کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې. د طالبانو حکومت دی ورسره سمدستي مرستې وکړي. د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي صاحب شینواري ازادي راډیو ته وویل
زراعتي ځمکې او د زراعت هغه کوم حاصل چې د جوارو فصل نور رسېدلو تخریب شوی دی او لستویانو ته بل اپام مهاله د زما په ګډون ډیرو خلکو یاد استوګنې یاد استوګنې زیات ټوټې تخریب شوې دي او رالې دي. د زراعتي ځمکې او د یو کوټې ته شمول باندې ټول ټال لکه افغاني زیان د زموږ شخصي کورنۍ ته رسېدلی.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته د سیلابونو له امله د وختو زیانونو په اړه وویل
بندونه، عامه لارې، سرکونه دا مې جوړ کړی او همدارنګ ونې، بوټي او عامه لمن په ځاینه دا ټولي او تخریب کړی دي. همدارنګ دا د سینغار ولسوالۍ مقام څخه تر شړل او مامن پوری د میدان په ګردي او د چلګزي او معروف چینی ترمنځ کوم عامه لارې سرک دي، فرعي سرکونه دا بيخي ویجاړ شوی دي. تګ را تک ډیر سخت دي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې وروستیو سیلابونو په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې 103 کورنۍ زیانمنې کړې. د دغه ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو غږیز پیغام کې چې د اگست په 13 د یادې ادارې پر فیسبوک خپور کړی ویلي په دې ولایتونو کې 101 کورونه، 11 کیلومتره سرک او 28 جریبه کرنیز ځمکه زیانمنه شوي. نوموړي ویلي چې زیانمنو کورنیو ته لومړنۍ مرستې رسیدلې او ورسره د نورو مرستو لپاره هڅې روانې دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې د زمري په 28 ویلي وو چې سیلابونو له امله د کابل په ګډون په کاپیسا، پروان، لوګر، ننګرهار، لغمان، پکتیا، پکتیکا او نړ ولایتونو کې سلور تن مړ شوی او یو تن ټپي شوی. افغانستان په نړۍ کې د اقلیمی بدلون لکبله د زیانمنو شوی هیوادونو په قطار کې دی چې د اورښتونو، سیلابونو، زلزلو او نورو آفتونو لامل یې اوسیدونکو له درنو زیانونو سره مخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
نن د اگست 13 په پاکستان کې میشتو دی پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواد د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت وروستۍ ورځ ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي چې څه هم تر دې دمه د کډوالو په وړاندې د پاکستاني پولیسو له لوري د جبري ایستلو کوم عملیات نه دي پیل شوي، خو په خبره یې له دې هیواد د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ چټکه شوې ده. د دې شورا مسؤل بریالي میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د ترانسپورت په برخه کې کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي، ځکه په خبره یې د کډو د انتقال لپاره د موټرو کرایې 3 چنده لوړې شوي چې ډیری کسان یې د ورکولو توان نه لري. د پی او آر یو شمیر کارت لرونکي بیا وایي چې تیره شپه یې خپلې کړې بار کړي او د افغانستان په لور روان شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان لوري په دې هیواد کې د میشتو 1.4 میلیونه پی وار کارت لرونکو افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو لپاره د ورکړل شوی مهلت نن وروستۍ ورځ ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي د دغو کډوالو د جبري استلو لپاره لا کوم عملیات نه دی پیل شوی، خو د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي رډیو ته وویل چې د کډوالو ستنېدلو لړۍ چټکه شوې او په خبره یې د ورځې په اوسط ډول لزرو ډېرې کورنۍ افغانستان ته ستنېږي. دی وایي ډېری کډوال د کډو د انتقال لپاره د ترانسپورت په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
د ورځې د زرو نه بره کړي دي او د زرو نه چې بره کړي لاشي نو 9000 کسان دا د ورځې روان دي ځي. نو ترانسپورت چې دا برداشت کولی شي، ترانسپورت دومره حجم نه لري چې دا هغه چې 2 لک روپۍ ګاړه ته اوس 15 لک او 6 لک ځي، او 15 لک خلکو سره شتنه دي. ټول سامان دې 2 لک یو غواړي 6 لک، نو بعضې خلک اوس سامان خرڅولو ته اړ شوي دي، سامان خرڅ کړي. نو مسلې چې دي دا هیڅ ممکن نه لري چې دا کوم خبره دوی کړي دا عملي شي په دې لږ وخت کې، په دې میاشت کې یا په دې سپتمبر میاشت کې.
ښاغلی میاخیل دغه راز د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د کډوالو د ستنولو لپاره په یو میکانیزم کار وکړي چې لمخې د غستنېدنه په خوندي او باعزته ډول ترسره شي. په پاکستان کې د پی وار کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د روان زیږدیز کال د جون په 1.5 پای ته رسیدلې. که څه هم دغه کډوالو هیله لرله چې پاکستان به یو وار بیا دغه موده وغځوي، خو دې هیواد خبرداري ورکړې چې دا نیټه نه غځول کیږي او د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دغه ډله افغانان په جبري ډول خپل هیواد ته ستنوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیچسیار ویلي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې د پی وار کارتونه لري. پندې حال کې یو شمېر افغانان چې تازه خپلې کړې بار کړې وایي د پولیسو د نیولو لويري افغانستان ته ستنېدل پیل کړي. د خیبر پختونخوا له هریپور سیمې یو تازه ستون شوی کډوال میر محمد چې اوس مهال په تورخم کې دی وایي 13 شپې خپل کډه بار او د افغانستان په لور حرکت وکړ.
پس را رسیدلې ورونه گیټ کې ولاړې نو گیټ به کولاوي کې 8 بجې په باندې 8 بجې به ورځو. ډېر بدل شروع دی، انصاف نشته دی، بچا چې ظلم څونه وسی خو نه کوي.
دیوای تورخم ته پلار سیلابونو سړکونه خراب کړي چې لاملې کډوال لګڼو ستونزو سره لاس او گریوان دي. د خیبر پختونخوا پاټک سیمه کې د افغان کډوالو یو استازي ملک سناګول احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې لږه ځای هم ډیر کډوال ستنه شوی او پاتې افغانان په سخته ویره کې ژوند کوي.
وضعیت ګډوډ ضروره، خلک پریشانوي سره مخ دي، اندېښنو سره مخ دي. چا تم ګاډي ونیول پرم کوچې په 3 بجې د شپې وباسل وس پر خان کراش کې پساو دی، وس په رابطہ وسره وسوله مخلوق ډیر روان د زړګیا او بل خبره په لارو زورې پیسې ته نغواړي څه وسو خو یار.
دا په داس حال کې چې پرون د تورخم سپین بولدک انګور اډي او بارامچی لاري افغانستان ته سوار لسوا و بیا کورنۍ ستنې شوی. د طالبان حکومت د کډوالو ستونزو ته رسیدو کمیسون شنبه د اگست په 1 په خپل ایکسپان خبر شوی بیان کې ویلي چې د دغه ستنو شوی شمیر 6209 کسانو ته رسیدي چې ډیر وی د پی وار کارتونه لرل. که څه هم د نن ورځې د ستنو شوی کډوالو شمیر نه دی معلوم، خو په تورخم کې وی طالب سرجنی ازادي رادیو ته ویل چې ګڼو کډوالو کورنۍ تورخم ته ځانونه رسولي ترڅو افغانستان ته واوړي. پندې هلکې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان چې له 2021 کال راوروسته دغه هیواد ته په ویزه داخل شوي، خو اوس یې د ویزو موده پای ته رسیدلې. ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو نن او پرون د اسلام آباد په E-11B-12 سیمو کې عملیات کړي او ګڼ بي ویزي افغانان نیولي او حجي کم ته انتقال کړي. دغه افغانان وایي په وار وار د ویزو د تمدید غوښتنه کړي خو رد شوې ده. دوی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته د امنیتي اندېښنو او لویدیځو هیوادونو ته د تګ په تمه د خپلو کیسونو د پړاوونو بشپړې دوه په هدف دغه هیواد تتللی وایي اوس مهال د جبري ډیپورت لګواخ سره مخ دي. داسې مهال چې په خپل هیواد کې ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دي. په دوی کې د تیر جمهوریت حکومت د وسلوال پوز غړي، مدني فعالان، خبريالان، معترضي مرمنې او د بشري حقوقو فعالان شامل دي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواد د بیا اسناده او وروسته د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار ویلي د روان کال له پیل راهیسې د اګست تر 28 له 3,00,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې 9.5% د کډوالۍ کارتونه درلودل. د کمشنری خبرداري ورکړه چې د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په حقیقت کې یو پراخه بشري بحران دی چې له 1.4 میلیونه ډیر افغانان اغېزمن نوی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
بیا هم په پاکستان کې د کډوالو موضوع ته تم کیږو. په پاکستان کې مش د جرمني یو شمیر افغان کیس لرونکي د هیواد د پناه غوښتونکو د لیگ د بهیر د بیا پیلې دوه هرکلی کوي. دوی وایي د محل د پاکستانی پولیسو د نیونې او له دغه هیواد د استنې لګواک سره مخ دي. یو شمیر جرمني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله ریپورت ورکړی چې سبا دوشنبه به شاوخوا 50 افغانان په یو الوتکه کې له اسلام آباد د جرمني هانوور ښار ته انتقال شي. دغه کسان د یو شاوخوا 2300 افغانانو لړل دي چې په پاکستان کې اوسېږي او جرمني یې د منلو ژمنه کړې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
خودشان بر ما گفته بودند که تو برو پاکستان و مربوط ما میشه دیگه پروسس کیس تو، اما وقتی که توجه نمیکنن اینا میفهم که قضیه از چه قرار است.
جرمنی ته د تاک لپاره درې نیم کاله انتظار. دا افغان خبریال او د بشری حقوقو فعال وای لای دې ته د تاک زیری نه دی ورکړی، خو خوخه ده چې هغه هیواد ته له پاکستانه د افغان کډوالو ځنډیدلی بهیر بیرته پیلیږي. یاسمین نبی زاده ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا اندېښنه لري چې که پاکستانی پولیسي ونیسي او افغانستان ته یې وشړي هلته به ګواښونو سره مخ شي.
خیلی یک اقدام عالی و نیک است و ما خوبی از شان استقبال میکنیم از این تصمیم که گرفتن. ما با خودم اعضای خانوادیم 6 نفر هستن و مشکلات هم که خیلی زیاد است.
موخته جرمنی ده پریکړه هرکلی کوو. زمیدل تش په کسیزه کورنۍ سره د ویزې نشتون ساينه لرلو اقتصادي ستونزې او د پولیسو له خواني ولاو ریپورت ګواښ سره مخ یو. زه چې یو خبریال او د بشري حقوقو فعال یم او یو ځل افغانستان کې نیول شوی هم یم، افغانستان ته د پورت شوم ژوند مې ګواښ سره مخ کیږي.
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې جرمني ته بل افغان کیس لرونکي حدیثه رحیمزه هم ورته اندېښنه لري. دا چې له خپلو 15 کوچنیو ماشومانو سره له 13 کلونو راهیسې هغه هیواد ته د تګ په تمه ده، وایي خاوند یې افغانستان ته ډیپورت شوی دی. موږ غواړو
چې موږ هم واسي او چې زموږ سره هم ډیپورت شو.
د څرګندونې داسې ماحول دی چې جمعه د اګست په 9 ځینو جرمني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دوشنبه د سپتمبر په لومړۍ نیټه به شاوخوا 50 افغانان په یوه الوتکه کې له اسلام آباد د جرمني هانوور ښار ته انتقال سي. دا کسان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسېږي او جرمني د منلو ژمنه کړې ده. مخکې فرانس پریس خبري اژانس 13 سه‌شنبه د اګست په 26 د جرمني یوې دولتي سرچینې په حواله ویلي و چې هغه افغانان به په تدریجي ډول جرمني ته ولېږدول سي چې محکمې له قانوني پلوه د جرمني د ویزې وړ بللې دي. هممهاله شنبه د اګست په 13 ځینو پاکستاني رسنیو راپورونه خپر کړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسقطار د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول سره په پاکستان کې د افغان کډوالو په تړاو د جمعې په ورځ پر ټلیفون خبرې کړې دي. د دغه راپورونو له مخې د خبرې تر ډېره په پاکستان کې د هغو افغانانو کډوالو په تړاو وي چې جرمني د هغوی د ایستلو ژمنه کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت معلوماتو له مخې 211 افغانان چې جرمني د کډوالو په توګه د منلو ژمنه کړې وه په زوره له پاکستان څخه افغانستان ته شړل شوي دي. د دې وزارت یو ویان تیرونی په بیټلین کې وویل چې 450 افغانان په پاکستان کې نیول شوي او د شړلو له خطر سره مخ دي. جرمني ورځپاڼې ولد امزون ټاک مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه 15,500 له خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستانه جرمني ته لېږدولي دي. د یادونې ده چې په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې چې د 2015 کال د اپریل په 14 له اسلام آباده د جرمني لایپزیګ ښار ته سوې وه، 138 افغان کډوال دغه هیواد ته انتقال شوي وو. د یادونې ده چې په جرمني کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د کډوالو تګلارې سختې شوي او دې کار د هغو افغانانو د لیږد چارې هم ټکنې کړې چې جرمني د پناه ژمنه ورسره کړې ده. د جرمني د فدرال ادارې د احصایې د معلوماتو له مخې د 2040 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر نږدې 4,240,000 ته رسېدلی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو زرو معتادانو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې شمیر روغدو کسانو کې ښځې هم شامل دي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کسان چې درملنه یې شوې، دغه شان د ټولنیزو چارو کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي چې باید د دغو کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وای په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په نشه یي توکو د 2,603 روغتو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دوی کې 950 ښځې هم شامل دي. دغه وزارت په وینا دا مهال په ټول افغانستان کې نږدې 70 د درملنې مرکزونه د روغتو کسانو د درملنې په برخه کې فعال دي چې نږدې 3,000 روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنه شوې د غشن ټولنیز کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي کته دغو کسانو لپاره د کار او عادي ژوند د بیرته ستنېدو زمینه برابره نشي، ښایي ځینې بیرته نشو ته مخه کړي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکی ځوان وایي نږدې 2 کال وړاندې له 3 کلن احتیاط وروسته درملنه وشوه او له نشو راوګرځول شو، خو په خبره یې تر اوسه وزګار دی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې درملنې 2 کاله او 6 میاشتې وخت ونیوه.
احساس مې له پخوا ښه دی، روغتیایي حالات مې ښه شوی، خو اوس بیکار یم. په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم، خو باید کار وموندل شي. هر انسان باید کار وکړي، باید هڅه وکړي او خپل ژوند جوړ کړي.
د ځوانانو د چارو کار پور روزي محمد زابولي د روغتو د درملنې په برخه کې د طالبانو حکومت هڅې مثبت کم بولي، خو ټینګار کوي چې ورسره باید د مسلکي روزنې او کارموندنې پروګرامونه هم عملي شي، څو په خبره یې دغه کسان تر درملنې وروسته بیرته ټولنې ته ستانه او فعاله ونډه واخلي.
نو د دې سره پڅنګ کې حکومت د نشي توکو د کاروباریانو په وړاندې خپل اقدامات نور هم جدي کوي، هغه متعدین چې تداوی شوي دي د تداوی وروسته باید د دوی په هیرپوي برخه کې هم کار وسي، مسلکي وروزل شي. د تداوی په جریان کې یا فیصله باندې د په زندان کې یا مثلا په کلینیکونو کې یا هر چیر چې د دې ساتنه کیږي، ځکه کله چې دوی جامعه تر دي باید مسلکي خلک وي او د کاروبار زمينه ورته مسایل دي.
مخکې هم د دې برخه کار په هانو ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د احتیاط پر ضد مبارزه یوازې په درملنه نتیجه نه ورکوي، بلکې یو هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده چې پکې د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوي، د کار فرصتونه او ټولنیز پوهاوی شامل وي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې دوی په تیرو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې لکه د کوکنارو له منځه وړل، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق د مخنیوي او د روغتو د درملنې په برخه کې برلاسي وو. خو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیر کال وویل چې د کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي توکو د استفادې له ستونزې سره لاس او ګریوان ده. نږدې 2 کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي وو چې د کوکنارو د کار د کمېدو له راپورونو سره سره د نشه یي توکو د روغتو شمیر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې له 3 میلیونو څخه د ډیرو روغتو څخه یوازې 13 تنه د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان راپور ورکړی چې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په هدفي ناقانونه او مشکوکو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه خبره کړی رپورت کې په افغانستان کې د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له مدني او سیاسي حقوقو او د ښځو له حقوقو سرغړونې مستند کړی دی. په ورته وخت کې د هیواد یو شمیر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ورځ تر بلې کړکیچن کیږي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان اعلان کړی چې د 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د هدفي ناقانونه او مشکوکو وزنو 251 په حساب کړی چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. دغه سازمان په راپور کې چې د شنبې په ورځ د اگست په 13مه د 2015 کال د لومړۍ شپږو میاشتو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت تر سرلیک لاندې خبر کړی ویلي چې په قربانیانو کې 219 نارینه، 40 ښځې او 12 ماشومان شامل دي چې د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا وزل سوي یا ټپیان سوي دي. د راپور چې د هیواد په 23 ولایتونو کې لګړنو محلي سرچینو او ملي او نړیوالو بنسټونو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی، پکې له مدني او سیاسي حقوقو، د ښځو له حقوقو او د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له حقوقو څخه سرغړونې مستند سوي دي. د راپور د موندنو له مخې د تیر حکومت بخوانی کارکونکي، خبريالان، د بشري حقوقو مدافعین او هغه کسان چې د طالبانو ضد ډلو سره په همکاري او یا هم په غړیتوب تورن سوي، له غیر قضایي وزنو، خپل سري او غیر قانوني نیولو، جبري لادرک او شکنجه کېدو سره مخ سوي دي. یو شمیر افغانانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړي چې د طالبانو د مشر د عمومي عفو له حکومت د سرغړونو په ترڅ کې د دوی د کورنۍ غړي چې د تیر حکومت سرتیری و وزل سوي دي. له دې ډلې د قربانیانو یو خپلوان چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دوی کوم عمومي عفو ته ژمن دي؟ هغه کسان چې د پښین بیرغ لاندې ژوند کوي، د یو پلمې او توطیې له مخې له منځه لرې کوي یا یې په شهادت رسوي. زمون ملګری وغوښتل چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي، خو له بده مرغه د ځینو اشخاصو لخوا چې طالبان یې نامعلوم کسان بولي په شهادت رسیږي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د پخوانی حکومتي کارکوونکو د هدفي او ناقانونه وزنو، شکنجه او په زور ورکېدو په اړه راپورونه ورکړي وو، خو طالبانو تل دا ډول راپورونه رد کړي او ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. د رواداری سازمان په دغه 55 مخیز راپور کې د ښځو پر حقونو د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره شوې او پکې راغلي چې د 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې طالبانو نه یوازې د خپلو تعبیزي سیاستونو پلي کولو ته دوام ورکړی چې ښځې له کار او زده کړو او آزاد تګ راتګ او همدارنګه عدالت ته لاسرسي محرومی کړي، بلکې په ټکو یې دغه محدودیتونه لا نور په منظم او سیستماتیک ډول سخت کړي دي. دغه سازمان وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو له امله د ښځو او نجونو پر وړاندې تبعیض نور هم پراخ شوی او د طالبانو دا چلند د جنسیتي تبعیض او د بشریت ضد د جنایتونو ښکاره بېلګه ده. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې شوي یو شمېر نجونو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د هرې ورځې په تېرېدو پر ښځو د طالبانو بندیزونه لا پسې سختېږي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
مو زندګي زنانه او دخترای افغان واقعا دشوار شوه، چون بر علاوه از دې چې دروازه مکتب ها او پنتون ها برای ما بسته است،
د افغان ښځو او نجونو ژوند په رښتیا هم سخت شوی دی. ځکه سربېره پر دې چې د مکتبونو او پنتونونو دروازې زموږ پر مخ تړل شوې دي، د امر بالمعروف له لوري ډېر سخت قوانین وضع شوي چې زموږ ژوند یې لا نور هم ستونزمن کړی دی. موږ نشو کولای د خپل خوښې وړ پوښښ سره له کوره ووځو او اجباري حجاب پر موږ تحمیل شوی دی. همدارنګه اجازه نه لرو چې پرته له محرم څخه له کوره
د رواداری سازمان همدارنګه د خپل راپور په دوام کې د ښځو تعبیزي کاری شرایط، روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي پر وړاندې ننګونې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته نه رسیدنه او په دې برخه کې د عدالت نشتوالی په تفصیل څېړلي دي. په دې راپور کې د هدفي غیر قانوني او مشکوکو وسنو او د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو سربېره د ژوندانه له حقه سرغړونې، خپل سری او غیر قانوني نیونې، له انساني کرامت سرغړونې، د سولې ایزو غونډو ځپل، د بندیانو شکنجه او سرنوړه چلند او د دغو مسایلو په مستندولو کې د محدودیتونو یادونه هم شوې ده. له دې سره د رواداری سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي او په دې برخه کې پر نړیوالو مکلفیتونو عمل وکړي. دغه سازمان همدارس له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې طالبان دی د بشری حقوقو د پراخ او سیستماتیک سرغړونو حساب ورکولو ته اړ وباسي. د بشری حقوقو د مدافعینو او د افغان ښځو وینجنو د عدالت غوښتنې لپاره له مبارزو د ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د عملی اقدامات وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد نظر واخلي، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پوښتنو ته ځواب ونه وایو، خو طالب چارواکو په پرله پسې ډول ورته راپورونه رد کړي او هغه یې د خپل حکومت پر ضد پروپاګند بللی دي. دوی ټینګار کوي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې د افغانانو او نړیوالو لپاره د منلو وړ نه ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ او غوښتمن به یاست. شنه غلاس دی ولسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش پیژنو. په تیر لوستنو کې مو د حجرې اړوند ډېر موضوعات بحث لاندې ونیول او په هغه باندې پوښتلو. نن راځو حجروي ویش په تفصیلي ډول سره پیژنو. په اووم ټولګي کې مو یوازې یو څو مرحلې ورسره ویلې وې او د حجروي ویش ډولونه ترکیب نسی پدی کی صورت و نیسی دغه دغه رقم تر پای پر پاتوسی دغه حجروی ویشتی چی د ترمیم رامنځته کوي، د نسل پایش رامنځته کوي. یعنې په ټولو ژوندیو موجوداتو کې یو د مهمو برخو څخه دی. که چیرې حجروي ویش صورت ونه نیسي، نور نسل څه کیږي؟ پر هغه ځای باندې پای ته رسیږي. زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې دی د نشویتمې څپې څخه تر دوهمې څپې پورې به دوام وکړي. حجروي ویش دی دا یو ډېره مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې رامنځته کیږي. او حجروي ویش دی د یوې مورني حجرې څخه په دوو نوو حجرو باندې په دوو لورني حجرو باندې ویشل کیږي. او په حجره کې موږ ویلي وو چې ټول نوي حجرې چې دي هغه د پخواني حجرو څخه منځته راځي، چې دغه نوي حجرې به کټ مټ د پخواني حجرو خواص خپل په ځان کې ولري. او حجروي ویش چې دی هغه لومړنی عالم چې و د ویرچو په نامه سره و، چې دا په 1905 کال کې دغه موضوع چې وه څرګنده یې کړله. او همدارنګه حجروي ویش دی په ټولو ژوندي موجوداتو کې، که هغه چیرې نباتات اوسي، ځینې نباتات موږ ویلي وو هغه د زوجي تکثر یا هم غیر زوجي تکثر په واسطه سره دوی څه کول، خپل د نسل پایښت کوي. همدارنګه انساجو د ترمیمېدل په وجود کې دغه کم نیوي حجرې چې رامنځته کیږي، د وینې کرویات جوړیږي، د پوستکي حجرې موږ ویلي وه چې د پر سر باندې مړې حجرې دي چې کله لاندې نوې حجرې رامنځته کیږي، د پورتنۍ مړې حجرې له منځه ځي او د هغه سره یو ځای میکروبونه هم له منځه ځي. دا ټول د حجروي ویش په ترڅ کې ترسره کیږي. د شمزلي رنګي حیوانات چې دي هغه په دوه ډوله حجرې لري، چې یوې جسمي حجرې دي او بلې هم جنسي حجرې دي. چې د کروموزومونو شمېر موږ ویلي وو چې درویشت دانې دي، په دغو درویشتو دانو کې دوه ویشت جوړې جسمي حجرې دي او یوه جوړه جنسي حجره ده. جسمي حجره چې ده هغه موږ د بدن جوړښت څخه نمایندګي کوي او جنسي حجره چې ده هغه د جنسیت ټاکون کېده. او همدارنګه موږ ویلي وو چې حجروي ویش عمومي په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې یو یې مستقیم یا ډایرکټ سیل ډیویژن دی او بل یې غیر مستقیم یا هم انډایرکټ سیل ډیویژن دی. راځو دغه کم ویشونه چې دي په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مستقیم ویش ته. مستقیم ویش چې دی هغه د امیتوسیس په نامه سره یادیږي. امیتوسیس چې دی د حجروي ویش یو ډول دی چې په جریان کې د مور حجره په دوو مساوي او عین حجراتو ویشل کیږي. او دا پروسه په یوکاریوت حجراتو کې، مثال کوم حجرات چې حقیقي اوسي، دا حجرې ویش پکښې کې اساسي برخه ده، چې د بدن حجرې د ودې، ترمیم او د نوې حجرې نس جوړولو لپاره ترسره کیږي. او امیتوسیس چې دی هغه موږ وایو خپله ډېر مهمې دندې سرته رسي، او دوی په مستقیم ډول سره ویش سره رسوي. یعنی پدې کې چې د لومړی حجره د چدي په پروکاریوت کې اجرا کیږي، یعنی کوم چې هسته حقي ونه وسه، او د چدي لومړی په منس کې حجره کم محتویات چدي هغه ډیریږي. کله چې دوه چنده سو ډیر سوله د دوی کم برخه کې چدي د حجره اوجديږي. کله چې حجره اوجده سوله هسته په دوه برخه باندې ویشل کې، یا د داخلي مواد په دوه برخه ویشل کېږي. بیا د دغه حجره په منس کې ژوروالی رامسته کېږي. کله چې ژوروالی په کې رامسته سو، بل اخر دغه حجره په ژوروالی ډیریږي، او ورسته یو مورنی حجره په دوه لورنی حجره باندې ویشل کیږي. دا ویش چې د عالی حیواناتو په کرپندو کې هغه ظرف کې همدارنګه د هغو کې اجرا کیږي. همدارنګه دا ویش چې په ځینو نورو ژوندي موجوداتو کې چې موږ ویلي مایکرو ارګانیزمونو کې موږ ویلي وو، په هغه کې د امیتوسس مرحله سر ته رسیږي. او امیتوسس موږ لنډ ډول داسې ویلی سو چې دا هغه ویش دی چې د حجرې مستقیم ویش کې راځي، چې په جریان کې هستوي مواد پرته له کروموزومي تنظیم یا ځانګړي مرحلو څخه ویشل کیږي. او دا ویش په هغو ځانګړو حجرو کې لیدل کیږي چې ساده جوړښت لري، او د مثال چټک ویش ته اړتیا لري. چې په هغه کې مثال یو حجروي موجودات موږ ویل دغه رقم ځینې ځانګړي حجرې لکه د انسانانو دغه غزروف کرپندو کې، د حیوانانو د انسانانو په دغه کې کرپندو کې، همدارنګ ورسره په ډی جنریټیو حجرې کې چې دا څه کیږي رامنځته کیږي. امیتوسس چې دی هغه د حجرې ویش یو غیر معموله بڼه ده، او د دقیق تنظیم لپاره مناسب نه دی، ځکه چې په دې پروسه کې کروموزومونه په مساوي ډول نه ویشل کیږي. له هم دې عمله امیتوسس په مختلفو موجوداتو کې لږ عام دی. ورپسې راځو د مستقیم ویش وروسته غیر مستقیم ویش ته. غیر مستقیم ویش دی په دې ویش کې موږ وایو چې یو حجره چې کله ویشل کیږي هغه یو لړ پیچلي پړاوونه، یعنی تر امیتوسس تر مستقیم ویش دا خپل په ځان کې یو لړ پیچلي پړاوونه وایي، چې دغه پیچلي پړاوونه چې دی په دغه کې د دوی هغه محتویات ډیریږي، بل اخر د دې ځینې مرحلې ترسره کوي، چې بل اخر بیا یو حجره په دوه مساوي برخو په دوه لرنی حجره باندې ویشل کیږي. او همدارنګه دغه کم غیر مستقیم ویش دی په دوه ډول دی، چې میتوسس او میوسس دی. میتوسس چې دی هغه په جسمي حجرو کې مثال ډیروالی ویش دی، چې جسمي حجرې چې کوي ډیری او په پای کې د ودی او رشد لامل کیږي. او دویم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، چې جنسي حجرې پکې چې کیږي تولیدیږي. راځو مخکې له دې چې دا ویشونه تولار سو، د حجره یو مکمل لی دوران وهي چې تر میتوسس او تر میوسس پرې رسیږي. دوی دلته د یو مکمل دوران وي چې په دغه دوران کې ډیر پړاوونه سرته رسیږي، او دغه دوران چې دی نسبت و د دې موده چې ده تر میتوسس ویش او سایتوکاینیسس، یعنی بلاخره چې سایتوپلازمونه ویشیږي، تر هغه د دې دوران لږ اوږد دی. کله چې دا دوران پای ته ورسیږي، بیا نو په پای کې د میتوسس او میوسس کم مرحلې چې دی هغه دونه وخت نه نیسي، خو تر ټولو دغه دوران چې دی ډیر وخت نیسي. تاسو دغه دوران پیژنو؟ دغه دوران چې دی د حجروي دوران په نامه سره یادیږي، چې دغه پیچلي مراحل په دې کې سرته رسیږي. یعنی کوم محتویات چې دی موږ وایو حجره هغه وخت په ویش پیل کوي چې دی خپل نهایي حد ته عظمي حد ته ورسیږي، یعنی د دې حجره نور دی ته آماده او اوسې چې شو کې ویش تر سره کې. دغه دوران کې موږ وایو نیوي فساد د حجرې مثال ژوند په لومړني درې پړاوونو کې، چې دغه د حجرې په دوران کې راځي، په لومړني درې پړاوونو کې تر سره کېږي، چې دا درې پړاوونه چې کله سرته ورسېدل پاته لس فیصد وخت چې دی هغه په چې کې تیریږي په د میتوسس په مرحلې کې تیریږي. یعنی تر ټولو ډیر وخت دغه درې مرحلې نیسي. دغه درې مرحلې راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو، چې په دې کې اوس وختو کې چې دی یو بل مرحله مو اضافه شوی دی چې د جی زیرو په نامه سره دیږي. خو په د مکتب په وختو کې موږ یوازې جی وان یا هم ګروت وان وایو، سنتیسز وایو او ګروت ټو وایو. ګروت وان چې دی یو مهمه برخه ده، مهمه پړاو دی، او دا مرحله چې ده د انټرفیس برخه ده. انټرفیس یعنی داخل و هغه مرحله ته کیږي، او چې د حجرې د ویش لپاره چمتووالی نیسي. په دې مرحله کې کې حجره په فعال توګه فعالیت کوي او د ویش لپاره لازم مواد جوړوي. او په ګروتوان مرحله کې چې د مجویو د حجره کم حجم چې دی هغه ډیریږي، یعنی حجره خپل حجم زیاتوي ځکه چې نوې حجره کوچنی وي او د نورمال اندازه څخه لپاره ودې ته اړتیا لري. او دوهم چې دی دوی د پروټین جوړښت سرته رسي، یعنی حجره کې د پروټینونو جوړولو پروسه تیزه وي ځکه دا پروټینونه د حجره د فعالیتونو او راتلونکو مرحلو لپاره ډیر مهم او ضروري دي. او همدارنګه آر این ای دغه کې سنتیز کوي، یعنی حجره د آر این ای په جوړولو تمرکز کوي چې د پروټین سنتیز لپاره ډیر مهم دي، د پروټین جوړولو لپاره ډیر مهم دي. همدارنګه د دې کم حجرې چې د انرژي تولید او نورو وظیفو لپاره د مایتوکندریا او نور غړو فعالیت زیاتوي، یعنی د نور ارګانیلو فعالیتونه پکې کې ډېروي. همدارنګه د کنټرول نقطه، کنټرول نقطه چې د یعنی په ژوند کې یو مهم کنټرول نقطه یا چیک پوینټ وجود لري چې دا ترلاسه کوي چې حجروي ویش لپاره چمتو ده. یعنی کله چې دغه چیک پوینټ مثال هغه کم پیغام چې دی ورسی، بیا نو حجره دې ته آماده ده چې شي کې نورې مرحلې سره ورسی. که حجره په کافي اندازه انرژي او مواد ونه لري، دا مرحله یا ختمیږي یا حجره په جی زیرو مرحله کې داخليږي. یعنی په جی 1 کې چیرې پوره نسو نو بیا چې کې جی زیرو مرحله ته داخليږي، چې چیرې چې حجره نور ویشل مثال نور ویش نس تر سره کولای. او د ګروت 1 مرحله چې ډیره مهمه ده، دا مرحله چې د حجره د ودې لپاره اړینه ده او حجره دا ترلاسه کوي چې ډی ان ا نقلول یا هم ریپلیکیشن چې پکې ډی ان ا د وچند کیږي د هغه لپاره سم دي. او هر ډول تیرونه یا خرابوالی په دې مرحله کې کشف کیږي تر څو د خراب حجرو ویش څخه مخنیوي وسی. لکه ځینی سرطانی دغه چې دی حجره چې دی هغه کې مثال په دغه برخه کې چې کله دوی پیغام ترلاسه کی بیا نو چې کیږي د هغه وده دریږي تر څو د نورو مشکلات سره مخامخ نسی. ورپسې د سنتیز مرحله ده، دا چې دا هم د مهمو دورو څخه ده چې د حجرې ډي ان ا په بشپړ ډول ریپلیکیټ یا دوه چند کیږي. او دا مرحله چې د انټرفیس دویمه برخه ده، او د دې هدف دا دی چې حجره د راتلونکي ویشن لپاره خپل جنټیکي مواد دوه چند کړي. یعنی په دې کې چې د ډي ان ا نقل، د هستوي مواد زیاتوالی، د هیستون پروټین جوړېدل، همدارنګه د ترمیم میکانیزم پکښې کې چې کېږي سرته رسیږي. او د سنتیز مرحله چې د خپل د ډېر اهمیت لري، دا چې دی دا ډور کوي چې اطمینان ورکوي چې د حجرې دوی نیوي حجرې به د ډي ان ا د بشپړ او عیني کاپي سره جوړ شي. او د جنټیکي مواد هر ډول تیرونه کې په اس مرحله کې اصلاح نشي، په راتلونکي نسلونو کې ستونزې پیدا کولای شي. یعنی د اس مرحله دونه مهمه ده. ورپسې د اس مرحله وروسته د جی 2 مرحله راځي یا هم گروت 2 مرحله راځي، چې گروت 2 مرحله چې د هغه د دریمې مرحلې څخه ده چې د ډي ان ا د نقل یا بشپړ کېدو وروسته راځي او د حجرې د ویش لپاره وروستي چې توالي برابر کوي. او په جی 2 کې چې د حجرې اندازه او حجم زیاتېږي، د پروټین جوړول هم په دې کې سرته رسیږي. همدارنګه ځینې اورګانیلونه دي چې هغه په دې کې برته چې کېږي مثال جوړېږي ترمیمېږي، مایتوکندریا او سایتوسکلیټون چې دی د انرژي او میخانیکي ملاتړ لپاره تنظیم کیږي. همدارنګه د ډي ان ا ترمیم هم په دې ځای کې ډېر صورت نیسي. او د کنټرول نقطه په جی 2 مرحله کې یو مهمه کنټرول نقطه شتون لري چې مثال دا تر اوسه کې په دې ټولو کې دغه پروټینونه چې دی یا چې دی چیک پوینټونه جوړ کړی دي، چې دغه چیک پوینټونه څخه کله چې دی مثال دغه ورته راورسیږي پیغام ورته راورسیږي چې دوی نور دا مرحله پوره کړي دا او آماده ده چې ویش سره کې بیا نو د چیکیش په ویش شروع کی، ځکه چې د جی 2 فیز وروسته نو د میتوسیز مرحله شروع کیږي. ځکه نو په دې کې کم چیک پوینټ وجود هغه کم چیک پوینټ وجود لري هغه پیغام ورته رسي چې نور تا کم مرحله چې دی هغه د سر تر سوالي وجره نور دته آماده ده چې وکولای شي په دوه حجرو باندې وویشل شي. د جی 2 که حجره دوران چې دی هغه مثال موږ وایو چې ډیر اهمیت لري، دغه کم د زموږ سیستمونه چې دی لکه داس جوړ سی وي دی لکه په نور لاری کې چې ترافیک ولاری زموږ د حجې داخلي سیستم هم الله پاک داسې تنظیم کړی دی چې دا چک پوینټونه پکښې کې وجود لري چې کله چک پوینټونه دوی ته خبر ورسی چې تاسو نور حرکت کولای شئ پر مخ لاړ شئ بیا نو په هغه وخت کې د کم د یوې مرحلې څخه بل مرحلې ته تلای شئ که چېرې دا وجود ونه لري د حجرات په ویش کې به ډېر بې نظمیان رامنځته شي. کرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. دا پوښتنې خپل د ځان سره نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده حجروي ویش څه ته ویل کیږي او په څه ډول دی؟ په څو ډوله دی؟ دویمه پوښتنه د دوران په 15 پړاوونو کې کومې عملیې سرته رسیږي؟ او اخرنی پوښتنه غیر مستقیم ویش څه ډول سرته رسیږي؟ ستاسو د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند به است شرح لاس د ولسم ټولګي و اتم لوست نن ورځ موږ تاسو ته زو په ډي ان ا او جنټیکي انرژي فصل کې د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه وایو. همدارنګ د ار ان ا ډولونه د ډي ان ا کاپي کېدل او نور عملیې چې پر سر ترسیږي هغه زده کوو. همدارنګ ورسره جنټیکي انجینري پیژنو چې د جنټیکي انجینري څخه مطلب څه شي دی. زموږ تاسو ته چې د درې څلوېښتمې صفې څخه تر شپږ څلوېښتمې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه پیژنو. لکه څنګه چې د ډي ان ا او ار ان ا کوم ساختمان چې و هغه مو پیژندئ همدارنګ ورسره مو ځینې نور معلومات هم ترلاسه کړل چې ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د کوچنی مالیکولونو چې د نیوکلوتاید په نامه سره یادیږي د هغو څخه ترکیب شوی دی چې دوی ټول دا کوم ډي ان ا او ار ان ا چې د دواړه خپل په ترکیب کې د 15 کاربونه قند او ورسره د فاسفیټ گروپ لري. همدارنګ نایتروجيني قلوي ګان لري چې دوی چې دی کم بازو ته ورته کم جوړښت دي ان ا درلودي چې په بازوګانو کې فاسفیټ گروپ او ورسره د کم د پنځه کاربونه قند رایبوز شدي هغه قرار لري او د دوی په کوچنیو پوړونو کې چې و هغه نایتروجيني قلوي ګان وي چې خپل په منځ کې د هایدروجيني اړیکو په واسطه د بسره وصل شوی. تاسو ار ان ا او ډي ان ا ترمنځ توپیر وایو چې دوی خپل په منځ کې څه توپیر لري. ډي ان ا او ار ان ا چې د خپل د نامه څخه معلومیږي چې ډي ان ا چې د هغه ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید دی او ار ان ا چې د هغه ریبونوکلیک اسید دی چې د دې په نامه کې د رایبوز کلمه یاد سوې ده چې ډي اوکسی رایبوز په دې معنی سره دی چې په دې کې د دې په رایبوز یا پنځه کاربونه قند کې د اکسیجن یو دانه اکسیجن چې په کې کم دی. ډي خپل د نشتون معنی ورکوي چې اوکسی هم د اکسیجن او رایبوز یعنی د دې په هغه کم د رایبوز په ترکیب کې چې دی د اکسیجن یو مالیکول چې دی په کې کم دی یو واحد په کې کم دی یو اتوم په کې کم دی او سره زو د دې هغه کم مالیکولونه چې دی یعنی موږ کولای شو د دې څخه دا یاد کو چې ډي ان ا ور ان ا چې دی یو توپیر دا دی چې په ډي ان ا کې چې دی په مالیکولي ساختمان کې د دوی یو اتوم اکسیجن کم دی مګر په ار ان ا کې هغه کم اکسیجن چې دی هغه شتون لري. نو ځکه ار ان ا د ریبونوکلیک اسید او ډي ان ا چې دی د ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو بل توپیر دا دی چې دغه کم قلوي ګانې پنځه قلوي ګانې چې وجود درلودلې په ډي ان ا کې موږ تاسې وویل چې ادنین ګوانین او سایتوسین ورسره تایمین قرار درلودل مګر په آر ان ا کې ادنین ګوانین سایتوسین قرار لري مګر د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري. یوراسیل چې دی په ډي ان ا کې نشته او تایمین په آر ان ا کې نشته. بل توپیر یې دا دی چې ار ان ا چې د هغه خپل یو رشته لري یعنی د یو بازو څخه ترکیب شوی ده مګر ډي ان ا چې د هغه ډبل هیلکس یعنی د دوو جوړو بازوګانو څخه ترکیب شوی ده جوړه شوی ده. او اخیرنی توپیر یې دا دی لکه څنګه چې ار ان ا د یو بازو څخه یوې رشتې څخه ترکیب شوی وه نو ځکه و نظر و ډي ان ا ته دی چې دی خپل په جسامت یا په اندازه کې کوچنی دی. ورپسې راځو د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیر وروسته د ار ان ا ډولونه پیژنو. آر این ایچ د خپل یو مهم مالیکول دی او پروتین ترمز د معلوماتو انتقال او ډی این ایچ د درې مهم ډولونه لري. آر این ای چې دغه کم تنظیم د ترسره کول لپاره په ډی این ای کې دوی چی کیږي خپل فعالیتونه سرته رسی. لومړی د میسنجر آر این ای ده چې میسنجر آر این ای د ایم آر این ای په نامه سره هم یادیږي. په میسنجر آر این ای کې موږ وایو اساسي دنده چې د یعنی چې دا کوم ډولونه چې دی هغه هر یو مختلف ډولونه لري دندې سرته رسی. چې میسنجر آر این ای چې د دندې د ډی این ای څخه د جنټیکي معلوماتو لېږدول او ریبوزومونه ته دي. او میسنجر آر این ای چې د ترانسکریپشن په پروسه کې جوړیږي او د ډی این ای جنټیکي کوډونه ریبوزوم ته رسوي چې هلته د پروټین په جوړېدو کې دوی کارول کیږي. د مثال په ډول که ډی این ای د یو کتاب په څیر وي نو میسنجر آر این ای د هغه کتاب یو کاپی ده چې ریبوزوم یې د لوستلو لپاره کاروي. ورپسې بل ډول چې دی هغه ترانسفر آر این ای ده چې اساسي دنده یې د امینو اسیدونو انتقال دی و ریبوزوم ته. چې ترانسفر آر این ای چې ده هغه د پروټین په جوړېدو په پروسه کې میسنجر آر این ای کوډونه پیژني او آر ون امینو اسیدونه راوړي چې په دې سره موږ وایو خپل دغه ترانسفر آر این ای چې ده که یو ځانګړی په دې کې چې دی یو ځانګړی ځای شته چې د میسنجر آر این ای سره نښلي او بل ځای ته مثال د امینو اسیدونو لپاره ځانګړی کړی دی. د مثال په ډول چې د رقم ترانسفر آر این ای چې دی یا ټی آر این ای چې ده لکه د کارکوونکو په څیر دی چې خام مواد امینو اسیدونه د پروژې یا پروټین لپاره راوړي. همدارنګه ورپسې رایبوزمل آر این ای ده یا هم آر آر این ای ده چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د رایبوزومونو جوړول او په ترانسلیشن کې مرسته کول دي. رایبوزوم آر این ای چې ده هغه د ریبوزومونو بنسټیزه برخه ده چې په مثال موږ وایو په میسنجر آر این ای کې لوستل کیږي او پروټینونه ورڅخه جوړیږي. ریبوزوم آر این ای چې ده د ریبوزوم جوړښت منظم ساتي او د امینو اسیدونو په نښلولو کې مرسته کوي. چې ښه مثال یې موږ ورکولای شو چې رایبوزوم آر این ای لکه د فابریکې چوکاټ چې د تولید ټولې پروسې پکې ترسره کیږي. ورپسې د آر این ای د ډولونو او وروسته بل موضوع چې ده هغه موږ او تاسو وایو چې کوم ډی این ای چې ده هغه مختلف عملیې سرته رسوي چې دغه عملیې به موږ او تاسو زده کړو. په دې عملیو کې لومړی رازو د کوم د ډی این ای ریپلیکیشن چې ده هغه زده کوو. د ډی این ای ریپلیکیشن یا هم کاپی چې ده هغه پروسه ده چې په ترڅ کې ډی این ای خپل ځان کاپی کوي تر څو په نو حجراتو کې دقیق جنټیکي معلومات موجود واوسي. دا پروسه چې ده د حجروي ویش لپاره مهمه ده او ډاډ ورکوي چې هر نوې حجره چې ده هغه به د ډی این ای یو بشپړ او سم نقل ترلاسه کړي. د دې ځانګړتیاوې چې دی هغه دا دی چې دی شبه محافظه‌ای دی، یعنی د هر نوې ډی این ای مالیکول یو مثال پورنی یا هم د اصلي ډی این ای څخه وي او بل پور چې دی هغه به نوې جوړیږي. یعنی یو پور چې دی هغه د مخکنی ډی این ای څخه وي، بل پور چې دی د پروټینیا انزایمونو په واسطه به صحیح ډول سره ترکیب کیږي. دویم دی چې دی د دې کوم دوه پړونو جوړښت دی په هغه کې دا سټنډرډ چې دی په ډبل هیلکس ډول سره به خپل په منځ کې په منظم ډول سره دا کوم نایتروجني قلوګانې چې دی هغه به نشلیږي. او د ډی این ای د تکرار مرحله چې دی هغه لومړی د پیر مرحله ده چې مثال په دې کې دغه د اصلي ځای پیژندنه صورت نیسي. په تکرار کې یا ریپلیکیشن د ډی این ای کې په ځانګړي ځای کې مثال پیل کیږي چې ورته اورجن ویل کیږي. ورپسې د دې هیلکس انزایم چې دی دا انزایم د ډی این ای دوه پوره خلاصه کوي او زنجیر ته ورته جوړښت ورکوي لکه زنجیر چې موږ خلاصو هغه سی یو جوړښت لري. او دغه کوم هایدروجنی اړیکه چې دی د قلویګان ترمنځ هغه ټوله ماتوي. ورپسې ریپلیکیشن فورک دی چې په دې کې ډی این ای په خلاصېدو سره تکرار ډول فورک یا هم دغه کوم زنجیر ته ورته چې جوړښت ساتي اخلي. ورپسې پرانستل او نه جوړی دی چې په دې کې موږ وایو د انزایم یو کوچنی آر این ای ټوټه جوړوي چې د نوې ډی این ای جوړېدو لپاره پیل سي. او پولیمیرونه چې دی پولیمیریز لپاره د پیل ټکی ډی این ای پرایمر د آر این ای د چکی مثال د آر این ای دا کوم پرایمر چې دی هغه د ډی این ای لپاره پولیمیرونه جوړي. ورپسې راځو د دې غزیدل چې دی دا انزایم چې دی د ډی ان ا نوې پولینې مثال د ډی ان ا پولیمرز چې دی نوې پولینې جوړوي چې د موجوده قالب پر بنسټ برابر ووزي. همدارنګه ورپسې څلورم پړاو کې چې دی هغه نشلول یا بشپړتیا ده چې په دې کې ډی ان ا لایکیز انزایم دی چې مثال په دغه ټوټو برخو کې د دوی کوم پروسه چې ده نور چې شي کېږي پای ته رسېږي. ورپسې د ډی ان ا د کاپي کولو وروسته موږ او تاسې وایو ترانسکرپشن. ترانسکرپشن چې ده د ډی ان ا د بیولوژیکي بل ډول پروسه ده چې موږ وایو په جریان کې د ډی ان ا معلومات د ار ان ا ته چې کېږي انتقالېږي، او دا چې د خپل یو اساسي پروسه ده چې د پروټین جوړېدو لپاره لومړنی ګام بلل کېږي. ترانسکرپشن چې دی په حجره کې هسته د رقم هستوي دننه چې کېږي د هستې دننه د دې عملیه سرته رسیږي. د ترانسکرپشن مرحله چې دی لومړی د پیل مرحله ده چې په دې کې د ار ان ا کوم پولیمرونه چې دی د ډی ان ا پولیمرونه یو ځانګړي ځای ار ان ا چې کې ورته برابرۍ او پر دې باندې مثال پر دې باندې پیژن یو په هغه کې ځای پر ځای کوي د دغه ترانسکرپشن عملیه پیلوي. ورپسې د دوه پوړونه چې دی خلاصېږي او یو پوړ د ډی ان ا د جوړولو لپاره د ار ان ا ټمپلیټ سټنډر کاروي. همدارنګه غزیدلې رامسته کې چې په دې کې د قالب پر د ار ان ا د قالب پر بنسټ د ډی ان ا پولیمرونه د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي. د ار ان ا د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي او بل د دې اخیرنۍ پای دی چې په هغه ځای کې ډی ان ا پولیمرونه د مثال د ار ان ا د پولیمرونه سره مثال دریږي چې د دې چې کېږي د پای ټکی ایږدي، یعنی د ټرمینیشن سیګنل په دا ځای کې لري. همدارنګه بیرته خپل اصلي ډی ان ا چې کېږي د مسنجر ار ان ا د اصلي ډی ان ا څخه جلا کېږي او د ډی ان ا جوړښت پکې تکمیلېږي. ورپسې د ترانسکرپشن، یعنی موږ په ساده ډول سره ترانسکرپشن وایلی سو چې هغه عملیه ده چې په واسطه ډی ان ا د هدایاتو له مخې مسنجر ار ان ا مستر راځي او دا چې د په هسته کې چې کېږي ترسره کېږي چې مسنجر ار ان ا چې وه هغه چې کول پیغام یې لېږدوي تر څو مثال سایتوپلازم ته ځي او د پروټین په جوړولو کې برخه اخلي. دا د دې چې وه اساسي دنده. ورپسې ترانسلیشن دی. ترانسلیشن چې دی د خپل د لاتیني کلمې څخه اخیستل شوی دی چې په دې عملی کې چې کوم پروتینونه چې و هغه مثال دغه د پروتین د جوړولو لپاره په دې عمل کې د ډی ان ا د هدایت سره سم امینو اسیدونه پولی پپټیدونه او پروتینونه جوړیږي چې په دې سره کوم هغه رایبوزمل ار ان ا چې د هغه هم برخه پکې اخلي چې عموما ډی ان ا چې د ترانسکرپشن چې کله وکی ار ان ا جوړیږي د ار ان ا ور د ترانسلیشن ورسته به بیرته د سره چی شي جوړیږي پروتین جوړیږي. دا د ډی ان ا کوم بیولوژیکي پړاوونه چې و حالتونه چې و هغه مو ولوستله. اخرنی موضوع چې مو ده جنیټیک انجینری ده. د جنیټیک انجینری چې و هغه تر ډیر وختونو باندې پر دې باندې کار شروع و خو تر ډیر وخت دا د منولو ور نه و د خلکو د پاره چې یو وخت به د انسانانو انسولین جوړیږي. همدارنګه به په بانجان رومی کې یا د رومیانو کې به جینونه ور اضافه کیږي، مختلف جینونه اضافه کیږي، نسلونه به پکې کې ډیریږي، دوا درمل به جوړیږي د جینونو په واسطه. خو ورسته د دې د کم د 900 د درویم کال ورسته د پوهانو تجربه چې وې مطالعه چې و هغه په جنټیک کې چې کړل یو نوې پړاو رامنځته کی، یو ډیر غټ بدلون رامنځته کی چې په دې سره ډیر کم تغیرات چې و ډیر درمل چې و د جنټیک په واسطه رامنځته شول. چې یو ش مثال چې دی هغه د ار ان ا د دوی د یو ار ان ا یا رایبوزمل ار ان ا د یو ډول چونګشي ډی ان ا د کولی باکتریا د ای کولی باکتریا چې یو ډول یو چې هغه شکل له په ډی ان ا کې داخل کړل چې په دا کې د ترانسکرپشن د عملیه په واسطه دا د چونګشي ار ان ا شکل له جوړ کړل چې دا چې و د کم لومړیزه لپاره چې سول ترانس جن رامنځته شو. ترانس جن چې څه ویل کیږي؟ ترانسجن دا هغه حالت ویل کیږي چې په ژوندۍ موجود کې خپل د جینوم سربېره نور جینونه هم پکې کې قرار ولري. نو موږ جنټیکي انجینری دې ته ویلای شو چې دا عبارت هغه عملیه څخه ده چې د یو ژوندۍ موجود ډی ان ا په کوچنی ټوټو ویل کیږي ویشل کیږي او په پایله کې یو بل ژوندۍ موجود ته چې کیږي انتقالېږي، چې په دې سره جینیټیکی تغیرات رامنځته کیږي. دا چې سو جینیټیکی انجینیري سو په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنی پوښتنه ده د ډی این ا او ان این ا توپیرونه څه شي دي. دویمه پوښتنه ده ار این ا په څو ډوله ده واضح کړي. او اخرنی پوښتنه ده د ډی این ا ترانسکرپشن او ترانسلیشن څه ډول عملی دي واضح کړي. سستو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت د ازادي رادیو لالارې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هېروئ.